یو کلی زرغه گونه.
یو کلی زرغه گونه.
گران اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې قسیم لدینه انکار وکړ چې د خپل مرحوم ورور له کوژدنې سره د دود او دستور په خاطر نکاح وکړي. راځي په دې برخه کې واورو چې په شونځي کې څه روان دي.
استاد نفیسې صبر هغه دی مامن صاحب راغی چې د دار المعلمین په هکله ترې پوښتنه وکړو.
هو پوښتنه وکړه، هیڅ خبره معلومه نشوه.
معلم صاحبانو، تاسو درس نه لرئ چې دلته دالیز کې ولاړ یاستئ؟
معاون صاحب، تر اوسه لا زده کوونکي له تفریح نه نه دي راغلي، وخت پاتې دی.
رښتیا معاون صاحب، یوه پوښتنه مو لرله.
دا تاسو چې ما ووینئ بیا هم پوښتنې شروع کیږي. ووایه چې زه کار لرم، څه پوښتنه لرئ؟
وبخښه معاون صاحب، هغه د دارالمعلمین خبره معلومه نشوه.
یو خو تاسو دا دارالمعلمین دومره یاد کړه چې توبه، لیست می مدیر صاحب ته لیږلی تر اوسه حساب نه دی معلوم.
ښه سمه ده، مننه معاون صاحب.
دا دی مدیر صاحب هم راغی.
مدیر صاحب السلام علیکم.
سلام علیکم مدیر صاحب.
وعلیکم سلام معاون صاحب. بل ځای خو کار نه لري، تا سره مې کار و، مزاحم خو نه شوم.
ما سره نه مدیر صاحب، بل کار نه لرم.
ښه خبرې به وکړو. ښه استادانو، تاسو لکه چې په کومې موضوع خبرې کولې؟
مدیر صاحب، موږ د هغه لست
په قانونو پر مهالویش مو خبرې کولې. ما ویل کوم ستونزه خو به نه لري.
ښه ده چې د یو بل ستونزې خو حلوي.
او مدیر صاحب، هغه د در مرمین
ستاسو ما سره کار و، راځئ معاونیت کې بکینو.
اوهو، درځه چې بیا زه ریاست ته یوې غونډې ته ځم. استادانو وبخئ، تاسو سره بیا وینم.
سمه ده مدیر صاحب.
راځه مدیر صاحب.
استاد لیلما، د معاون صاحب ولې مو خبرو ته پرېنښودلو؟
زه به هکه پکه شوم چې دا ولې.
د قسیم مورې، که مې دا د چایو پیاله را تازه کړي. سوړ شوی دی، لږ زره ګرم چای راته واچوې، ډېر ساړه مې کېږي.
ښه سمه ده. هو نو ژمي ته هم څه نه دي پاته. د قسیم پلاره، په فکرونو کې چې ډوب یې، چای خو به دې خود سړیږي، څه چرت وهې؟
های دا ژوند کله بیره چرت وهلو کېږي. او ګوره قسیمه زویه، تا ونه ویل چې بازار کې دې څنګه دومره زنډو کړه؟
هو زویه، زما هم درته اندېښنه وه.
بازار کې له جمیل سره مخ شوم، بس په خبرو دواړه سودا واخیسته، لږ څه ناوخته شو.
قسیمه زویه، ودې نه ویل چې له جمیل سره دې څه کیسې وکړې؟ څه ویل؟
کیسې مو ډېرې وکړې، خو جمیل ډېر تکړه سړی دی، خپل کلي ته ډېر خدمت کړی.
او خو یوازې جمیل به نه یادو، د هغوی ټول کلیوال په اتفاق دي.
د جمیل دوی کلي کې ډېر کار شوی، انجونې او هلکانې ښوونځي ته ځي، ویالې او پلونه ورته جوړوي، ښځینه ښوونکي هم لري.
او همدې جمیل او څو نورو ملګرو یې ډېره هڅه وکړه چې په کلي کې سیمه ییزه شورا جوړه شي.
هو کیسه یې راته وکړه، ویل یې په شروع کې چا شورا ورسره نه منله.
تېره ورځ د ګلالۍ پوښتنې ته تللی وم، پلار یې د نارینه و د شورا خزانه دار شوی دی، او ښځې یې هم شورا لري.
همداسې چې د نارینه و شورا ته اړتیا شته، د ښځو شورا ته هم شته.
هو رښتیا، بله خبره مې هېره شوه، ویل یې د نفیسې په نوم کومه معلمه ده، په کلي کې څه موده مخکې له ډاره ښوونځي ته نه شوی تلی، اوس مکتب ته هم ځي، او بله ورځ به له خیره دارالمعلمین ته هم ځي.
هو ویل یې د ښځو شورا کې هم رئیسه، معاونه، هر څه شته. ما ویل کاشکې زموږ په کلي کې هم وای.
خو همدې کلیوالو له سره وکړه، هغه ستونزه یې حل کړه. چا چې ښوونځي ته د نه تلو ورته ویل، د قانون په اساس یې خپله سزا ولیدله او بندیان شول.
هو ښه وایې، خو موږ د خپل کور یوه وړه ستونزه نه شو حلولی، خلک د نورو ستونزې اواروي.
بیا د زړه پر څه ډک دی، کومه ستونزه مونه ده حل شوې؟ وښځې
چې وی وایم درته، بیا د زوی وایي چې زما د کوژدې خبره له ګلالۍ سره مه یادوئ.
هو مورې، ما خپله خبره تاسو ته کړې، نوره خبره خلاصه ده، ما ته ګلالۍ نوره مه یادوئ.
نه نه داسې مه وایه زویه، هغه کمبخته جنۍ به تر کله د پلار په کور کې د نسیم په نامه ناسته وي؟
ولې به د نسیم په نوم ناسته وي؟ نه یې واده ورسره کړی دی او نه مې اوس ورور ژوندی دی.
هر څه چې وي د هغه په نوم اوس یاده شوې ده، نامزاته یې وه، د کور انګور هم ده.
مورې ته څه وایې، د څه انګور؟ نسیم لالا مې د خدای وبخښي نور نشته. ګلالۍ مو نن ګور ده، نه یې د خپل انګور په نوم یاده کړې.
قسیمه زویه، ته نه دا نجلۍ خوښوې نه کومه بله نجلۍ، ته څه پلان لرې؟
زه نه غواړم د ګلالۍ ژوند خراب شي. او بله مهمه خبره دا ده چې څه چې ګلالۍ غواړي هماغسې باید وشي.
زویه زه همدغه نجلۍ درته نکاح کوم، هم ځان او هم ګلالۍ د خلکو له خبرو خلاصوم.
مورې همداسې ژوند پر خپله لور هم لورېږي؟
دا د لورینې او نه لورینې خبره نه ده زویه، دا مو دود او دستور دی، د کلي له دوده خو نه شو وتلی.
دا دود او دستور دی که ظلم او ستم، چې یوه نجلۍ نه خبره نه اتره تاسې د ودولو فیصلې کوئ، هغه پوه شه او ژوند یې.
هغه نور د ځان اختیار نه لري.
ګورئ زما هماغه خبره ده، زه د ګلالۍ سره نکاح نه کوم.
قسیمه تا ولې دواړه پښې په یو موزه کړې او په خبره نه پوهېږې؟
د قسیم پلاره ډیر مه په غوسه کیږه، ته خپله له صبر سره خبرې وکړه.
معلم صاحب نفیسې، لکه چې له غونډې نه خبره نه یې.
خبره یم، طارق تعلیمي امضا کړ، دا دی اوس ځم.
په ما هم لږ ناوخته شوه، غونډه به شروع شوې وي.
درځئ، جلسې کې به په څه خبرې کوي؟
نه پوهېږم، مدیر صاحب ټول غوښتي یو.
سلام علیکم مدیر صاحب، اجازه ده؟
وعلیکم سلام، راځئ راځئ معلم صاحبانه.
وبخښئ چې موږ ته په انتظار وئ.
راځئ کینئ. محترمو ښوونکو ښه راغلاست، ښه ده چې نن ستاسو د کار او نور پرمختګ په اړه خبرې وکړو.
خیر اوسې مدیر صاحب،
د ټولو په ګټه ده.
او مخکې له دې چې اصلي خبرې ته راشو، غواړم ستاسو نه مننه وکړم، ځکه په همدې کم وخت کې چې زه راغلی یم ما ته دا څرګنده شوه چې د دې ښوونځي ښځینه ښوونکي ډېر او ښه کار کوي.
مننه مدیر صاحب.
ژوندی اوسې مدیر صاحب، د ښه کار شرایط ستاسو په شان ښه مدیران معلومین ته برابروي.
مننه استادانو. خبره دا ده چې موږ هر یو ته په کار ده چې په صداقت کار وکړو. له دې ټولو خبرو سره سره زه له ټولو ښځینه ښوونکو نه ګیله لرم او دې تصمیم ته حیرانم یم.
مدیر صاحب څنګه؟ زه خو پوه نه شوم. هو وایي مدیر صاحب.
استاد لیلما، ما ته معاون صاحب د دارالمعلمین لیست راولېږه، په لیدو یې ډېر خفه شوم.
څه شوي مدیر صاحب، تعداد زیات و؟
هو خود د نارینه ښوونکو نومونه زیات وو، خو د ښځینه ښوونکو یو نوم هم نه و.
مدیر صاحب، موږ ټول خپل نومونه لیکلي وو، ټول غواړو دارالمعلمین ته لاړ شو.
موږ هم د ثواب په تمه وو. موږ پرون غوښتل تاسو نه پوښتنه وکړو، خو موږ داسې فکر وکړ چې معاون صاحب موږ خبرو ته نه پرېږدي.
چې دا معاون صاحب ولې داسې کار کوي؟ چې هغه اصلي لیست څه شو؟
معاون صاحب اجازه ده؟
راځه راځه کنه آغا، بیا څه وایې؟
معاون صاحب، دا چا خبره مدیر صاحب خپل دفتر ته غوښته؟
زه یې غوښته یم، داسې پوه نه شوې چې څه یې ویل؟
نه نه، دا چا خبره ډېر په غوسه ښکارېده.
ښه، که زما خدای دې وکړي چې خیریت وي، څه به وایي؟
د معاون صاحب رنګ خو زیړ شو.
چې دې وویل؟
نه صاحب،
زه خپل کار پسې ده، څه ته ولاړې؟
خدا صاحب، دا چا خبره ده؟ دزم
که زه دومره وډار شم، مدیر صاحب سره خبرې څنګه وکم؟ مدیر صاحب اجازه ده؟
راځه معاون صاحب کاظم خان کینه.
مدیر صاحب خیرت، څه مو ویل؟
ته خپله پوهېږې معاون صاحب، هغه د دارالمعلمین د لیست په اړه غواړم پوه شم.
ښه خبره ده، مهرباني مدیر صاحب.
معاون صاحب کوم لیست چې تاسې ما ته راوړی وو، په هغې کې د ښځینه ښوونکو یو نوم هم نه و، او تا مو ویل چې دوی خپله ونه غوښتل نومونه ولیکي. همداسې وکړه نه؟
هو مدیر صاحب کیدای شي کورنۍ ستونزې درلودلې لارې لرې ده مالې چې
نه نه ماوین صاحب په نننۍ غونډه کې ما بل څه واورېدل
نننۍ غونډه کې
هو په نننۍ غونډه کې هغوی د دارالمعلمین د پیلېدو په تمه وو یعنی هغوی غوښته چې لاړې شي تاسو څنګه په خپل سر د هغوی نومونه د لست څخه ویستلي
مدیر صاحب ما ویل ښځې دي نشي به کولی چې دارالمعلمین ته لاړې شي
ماوین صاحب کازمه دا خبره تل خپل زړه نه کوې که هغوی خپله وویل چې ستونزې لري او دارالمعلمین نشي ویلی
نه نه ما مالک
تر هغه ځایه چې زه پوهېږم هغوی خو خپله حاضر دي چې تحصیل ته ادامه ورکړي موږ حق نه لرو چې په خپل سر د چا په هکله قضاوت وکړو او هغوی د خپلو حقوقو نه محروم کړو
نه نه مدیر صاحب هغه ما فکر کوو چې دا کار یوازې نارینه وو ته ښه دی او ښځینه
دارالمعلمین ویل د ښځینه او نارینه ښوونکو حق دی د شریعت او قانون په اساس ټول خلک حق لري چې درس ووایي او کار وکړي
مدیر صاحب ما خو غوښتل چې ښځینه
ماوین صاحب کازمه دا باید ومنه چې د ښځینه او نارینه وو ښوونکو تر منځ توپیر کړی قانون دې تر پښو لاندې کړی د ښځینه ښوونکو حق دې تلف کړی ته اوس لاړ شه زه بیا خپل تصمیم نیسم
بله د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سهار مو سهار او جمعه مو بخیر تاسو شیبه مخکې د یو کلی زرغګون ډرامې یو سلو واو یم برخه واورید چې پکې د یو خونځي استادان د ظرفیت لوړولو په خاطر لا نور زده کړو ته هڅول کیږي د وی ادارې د کارمندانو ظرفیت لوړول څه ګټي لري دا د چا کار دی چې په اداره کې وړ کسان وي او هغه چې کمزوري دي دا غوی سره باید سمرسته او چلن وشي هغه موضوعات دي چې دا جمعه پرې خبرې کوو په دې موضوع د بحث لپاره استاد ضیاءالحق شمس را سره دلته په سټوډیو کې دی ولده سره پرې باس ولرو زه یوسف زدرانیم او په تخنیک را سره عبید الله عبید دی تاسو ته سلام وړاندې کوي ښاغلی شمس صاحب زموږ خپرونې ته په خیر راغلی ستړي مشي
مننه زما سلامونه هم منه خدمت کوم ډېر
شکر مهرباني مننه لکه مخکې مو چې ویل د ادارې په جوړښت او ظرفیت غږیږو ستاسو په نظر په یوه اداره کې د وړ کسانو درلودل څومره اړین دي
اول که خوب باید د افغانستان اوسنی وضعیت په کتو سره د بحث مطرح شي د افغانستان د اوسنی ټولنې د ټولنې د اړتیاو او دغه ټولنې ته د خدماتو د وړاندې کولو په خاطر باندې د لازم ادارې د جوړولو تعریف منځ ته راتللی شي چې اوس موږ کم ډول اداره ولرو او په دغه اداره کې کم ډول ظرفیتونه فعالیت وکړي په عمومي توګه دا زموږ اوسنی ضرورتونه تعینوي چې کوم ډول ظرفیتونه دغه شرایط ته په کتو سره باید فعال اوسي او نن موږ ته په کار راشي اوس د دې خبرې اهمیت په دې کې هم دی چې موږ د دغه سیو د فشارونو نه ډک حالت او دغه سی د مختلفو اړخونو د ټکر او د تضاد په نتیجه کې وشو کولای د داسې یو فضانه راووزو یو نوې فضا ته د یو سالم نوي ژوند لپاره کوم اصول کوم شرایط کوم ابعاد کوم اړخونه چې باید تعریف شي وي او تعریف شي وي دي زموږ د سنتي ژوند د نوي ژوند لپاره د رسیدو هغه محل او هغه دوره چې ته کیږي دغه اهمیت ته نه چې څومره موږ ته مهم دی اوس موږ نه په خوانی سبک پات شي وسته د ژوند لمخې څنګه اداري او دولتي او رسمي وي څنګه غیر رسمي سبک نه نوي شوی یو تر اوسه په دغه شرایطو کې تر ټولو ډیر مهم دا دی چې یو شمیر نوی ارزښتونه منځ راشي خلا ایجاد نشي او یو شمیر زړه ارزښتونه بیا سره وکتل شي په دې کې اداري برخه هم او ظرفیتونه برخه هم خپل رول او خپل اهمیت او خپل ځانګړنې لري چې د کارونو او د ټولنې مدیران باید توجه ولري
بلې تاسو په دې برخه کې کار کوي او یا ملکني کړي فکر کوي چې د وړو ادارو نه نیولې بیا تر غټو پورې تر اوسه پرې دې تلازمه هڅې نه دي شوی لا کار نه ده شوی
یو څه هدا پوره شوی دی اما زه دې په ټینګار لرم چې هر ټولنه خپل ځانګړی مدیریت غواړي یعنی نشي کېدای چې موږ د مدیریت کاپی او تقلید د بل ځنه وکړو هغه بیا انتقال کو داسې ټولنه ده چې اوس ده د ټولنه په هنل نظر هر ټولنه خپل وجودي جوړښت او ساختمان لري خپل ارزښتونه او فرهنګ لري او خپل تاریخي بهیر لري چې ته کوي اوس دا ډیر مهمه ده چې موږ مدیران او موږ ټول هغه کسان چې په دغه برخو کې کار کوي چې د ټولنې بدلون ته زمينه مسایده کیږي د دغه ټولنې یو تعریف ځان سره ولري ریخه مونږ اوس په تاریخ کوم موقف او موقعیت کې اوسو چې دا نشته
استاد محترم مخکې به د خونځو یا په کلو کې استادان اکثرا دولسم پاسانو اوس په دورستي کې د سیاحت روان دي لکه مونږ ډرامه کې یو مثال درلودل چې دار المعلمین په کلي کې جوړیږي استادان هڅول کیږي چې په او کې داخله او ته څو ظرفیت لوړ شي په داسې ادارو بیا په تیرم په کلو کې د ظرفیت لوړولو لپاره دا هڅه د څه ګټه درلودلی شي
دا له دوه اړخونو مطرح کیږي بالکل ګټه به ولري مونږ د تیر لس یا پنځلس کلونه په دغه اړخونو کې مثبت ارزو چې دا یعنی ښه لاسته راوړنه نه ده د دولت چې واتر اوس پوره شته ده اما دا ده چې په دې خاطر چې ټولنه او د دغه ټولنې ارزښتونه او عرفونه داسې شکل سره جوړ شوي دي چې دا په ظاهري قلبونو کې ډېر پاتې کیږي تر محتوا پورې اوس مثلا تاسو د دې شاهدان یاست چې د دوه درې او لسو پوهنتونونو په ځای باندې یو نیم سل پوهنتونونه په لرو په دغه شرایطو کې لرو اوس دا د ظرفیت په لوړولو باندې تاثیر کوي د ښوونځیو شمېر همداسې د تعداد د محصلینو زده کوونکو اما دې ته هم باید متوجه اوسو چې مثلا په لسو پنځلسو نورو کلونو کې مونږ کوم مرحلې ته رسېږو واقعا دې ته رسېږو چې یو پیاوړی محتوا لرو او که نه دې ته رسېږو چې د اسنادونو ډېروالی یو ډول سطحي بوروکراسي یو ډول اداره پالنه یو ډول موقف پالنه دې ته رسېږو متاسفانه تر څو چې دغه محتوا ټوله ډکه شي یو جدي ټورن پېژندنې او هغه داخلي جزئي فعالیتونو ته اړتیا شته
مهرباني استاد اوریدونکو تم شمیره بیانوم تاسو کولی شئ 0993 2350 او د 0998225 شمیره لارې موږ سره په بحث کې ګډون وکړئ یا اوریدونکو را سره هم د اوس پاړي کې د قاری صاحب پښتون زموږ سره اړیکې نیولې ډیره زیاته مهرباني قاری صاحب خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه
بله زه درنګ صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم تاسو د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته تاسو تخنیکي همکار او تاسو زنه ملمته سم صاحب سلامونه وړاندې کوم زه درنګ صاحب جره سموزو متکلې د خدای دی کی چې موږ افغانان په دغه موضوع باندې عمل وکړو یو وګړی زه درنګ صاحب ما په نظر یو وګړی وداسي د افغانستان یا د دې جامعې هر وګړی او یو دسی سالمی ادارې ته او امنی ادارې ته ضرورت لري چې پاغه اداره کې نه غصب نه یي فساد نه یي پاغه اداره کې به قانوني نه نو دسی ادارې ته پاغه د پاغه اداره کې چې عدالت وي او پاغه اداره کې چې اخوت وي نو دسی ادارې ته موږ ضرورت لرو خدا ضرورت نن د افغانستان زما په نظر په ځوان نسل پورې اړه لري چې ځوان نسل و دې وطن ته و دې ادارې ته د شي اداره ځوانان سره جوړ شي چې جامعه ته خدمت وکړي او زما ساسو مې الماسه پرسنه ده چې د دغه شي ادارې په جوړولو کې څنګه د چا سره مشوره کول پکار ده او چا څنګه آگاهي ورکول پکار ده خلکو ته اوس خلک د شي دي چې دا اکثر خلک خپل په دودو دستور عمل کوي یعنی د شي اداره هر سړی وایي چې مقصد دا وي اوس دا وظیفې موږ ته د شي پنسې لکه میراثي غونډې لکه شایي مشروطه بله نو څرنګه پکار ده چې د چا سره مشوره کول پکار دي او څرنګه خلکو ته آگاهي باید ورکول شي دغه شي ادارې د جوړښت په خاطر باندې
ډیره زیاته مهرباني قر صاحب تاسو له نظر نه او دا چې بیا پښتنه مو هم درلودله مننه تاسو اړي کې نه مهرباني استاد تاسو نو
بله ډیر شکر ډیر ښه ټکو ته اشاره وکړه زه د ټولو په خبرو اصلي یو مرکز او محور باندې تمرکز کوم زمون ټولنه په وینه باندې وبسره تړل شوې ده تاسو اداري جوړښتونه هم په همدې اساس باندې ګوري هر هغه ټولنه کې چې نسب ډیر مهم وي تر حساب پورې او تر لیاقت او پیاوړتیا مثلا اړیکې ډیر مهمه وي هغه اداره کې ډیر طبيعي ده چې د ظرفیتونو راتګ او انتقال او ځای په ځای کېدل هم خاص ارزښتونه لري ځان سره او یعنی په خاصو ذهنیتونو برابرۍ کې جوړیږي او کاري خدمات هم په خاص شرطونو او شرایطو سره منځ ته راځي د دې شاهدان یاست چې مثلا یو رئیس ته بیا یو مدیر سره په اداره کې کله چې مامازو یو مامار راشي نو دا ورسره باب بادام او چایز کی چای خوري بادام خوري په اداره کې دفتر کې او د مراجعین د باندې پاتې کیږي دا اصلا د وینې نصاب او دغه ډول خپلوي کول شي پر رسميته باندې تاثیر وکړي په داسې شرایطو کې په داسې اداره کې دا د ټولنې خاصیت دی دا چې چا سره مشوره پی باندې وشي مهمه ده چې موږ اول ځینې جوړښتونه رامات کو زه هر کله وایم چې یوازې په نصیحت باندې خبره نه کیږي موږ زمونږ شنون کې او زمونږ اداري مسؤلین هم تر یو حد پورې چې مثلا په دې خبره باندې پویږي به وایي چې خدانو ډیر ښه کار نه دی چې باید وشي نو یوازې نصیحت او توصیه په دې اداري رسمي چوکاټونو کې مفید نه ده مونږ باید د قوانینو تطبیق لپاره زمینه مساعده کړو. هغه د قوانینو تطبیق لپاره باید څه وشي؟ اول خو زمونږ قوانینو کې دا نقد موجود دی چې د ټولنې وضعیت سره برابر نه دي. دا قوانین چې دي یو سطح کې پاتې کېږي او ټولنې عمومي وضعیت بل ډول دی، یعنی د ټولنې واقعیتونه بل شی دي، هغه څه چې غوښتل کېږي بل شی دي، او د قوانینو غوښتنه او اساس او شکل چې دی هغه بل ډول دی، هغه ډېر رسمي او معیاري جوړ شوی دی، د ټولنې سره ډېر نږدې نه دي.
که دې موضوع پاتې شو چې مامور یا مدیر خپل وخت ضایع کوي، لکه تاسو مخکې ورته د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟
اوس د قانون د تطبیق لپاره مونږ خنډ لرو په دې خاطر چې هغه لري. بل د نوی نسل د راتګ لپاره دغه ظرفیتونه کې مونږ خنډونه لرو. هغه خنډونه هم ارزښتیز دي چې ځینې ارزښتونه دي، یعنی دلته په ټولنه کې مثلا مشرواکی ده، سن واکی ده، یعنی عمر سپینګری مثلا پلار حاکم ده دلته، یعنی دغه سبک د کارونو د فعالیتونو پر رسمیت باندې تاثیر لري. او زمونږ ټولنه کې معمولا هم د اوس په ټولو ادارو کې زه تاسو ته په وضاحت سره ویلی شم چې یو داخلي عقده چې منځ ته راغلی ده، د دغه نوو ځوانانو او د مشرانو ترمنځ منځ ته راغلی ده، او دا ډېره طبیعي ده چې ادارې په روحیه باندې تاثیر کوي، په کاري ظرفیت باندې تاثیر کوي، حتی په مراجعینو تاثیر کوي. یو سپینګری چې په کمپیوټر باندې نه دی بلد او پورته ځای کې ناست دی، هغه ځوان نه مني ځان سره چې هغه اوس تکړه دی او پیاوړی دی. دغه جوړښتونه چې مات نه شي او د نغه نوی نسل لپاره زمينه او دروازې خلاصې نشي، په دغه ادارو کې فکر کوم ډیر مهم
دی. موږ ډرامه کې هم د سیو تمثيل درلودل د خونزي موین ماون صاحب خزینه استادانو ته اجازه نه ورکوي چې هغه د معلمین ته لاړ شي، دا غوي نوم په یو ډول لیست او باسي چې تاسو نه شي کولای تل اعلان کړئ، هغه نه پښتنه نه کیږي. فکر کوي دا یو ډول تبعیض چلند دی،
جدا قومي تبعیض، سمتي تبعیض، جنسيتي تبعیض، دغه ټول په دې کې شته او شامل دي. او دا هم مخ ویل چې د ټولنې ساختار او جوړښت دغه څه دی، تر څو چې جوړښتونه رامات نشي دا تغیرونه رانه شي، یوازې په توصیو، یوازې په یعنی موږ تر اوسه پورې په ورکشاپونو باندې کفایت کړی دی، یوازې په دې باندې په تحلیلونو باندې ځین ځین باندې کفایت کړی دی، یوازې مو شعارونو په لیکلو سره، یوازې مو د بوردونو په لګولو سره کفایت کړی دی، دا کفایت نه کوي. او صحیح ده چې دا د آگاهي یو برخه ده. زه په دې باندې خبره کوم چې مثلا آگاهي په داسې یو ټولنه کې څومره کولی شي مفید واقع شي. تاسو موږ دوستان چې معمولا وایي باید د ټولنې آگاهي او د پوهې سطح لوړه شي، کوم ډول پوهه تاسو مطلب ده؟ تاسو کوم شی غواړئ باندې حل کړئ؟ دلته پوهه مثلا د اسنادو ته ویل کیږي، اسناد را ډیریږي،
بلې استاد یو خود مدیریت لحاظ ستونزې چې تاسو ورته اشاره کړې، بیا دا موضوعات په رواني لحاظ ممکن ډېر ستونزې راولاړ کړي، شغه به ستونزې وي.
بلې، تر ټولو هغه شی چې نن موږ شاید استو یو ډول د خلکو عمومي انزوا ده، یعنی تاسو وګورئ چې اکثریت د خلکو راشي د ادارو په حق باندې څومره مثبت خبرې دوی لري، څومره مثبت ارزونه لري معمولا، او دغه ارزونه د دوی د کوم وجودي وضعیت نه راپورته کیږي، د رواني حالتونو راپورته کیږي. معمولا بدبینی په دې ټولنه کې ډېریږي، اعتماد کمیږي، په ځان باندې اعتماد، په ادارو، په همکارانو باندې اعتماد، په عمومي فضا کې اعتماد کول را کمیږي، چې د بحران د دې ټولنې لپاره چې اعتماد را کم وي، ورسره تعصب او بدبینی ډیریږي. خپل منځونو کې بدبینی، ډلهیز افکار، او هر څوک باید د فعالیت لپاره او د خپل کامیابۍ لپاره او د کار لپاره باید ډله وګوري، باید څوک وګوري، خپلوای باید وګوري. داسې
خزانه صاحب ډیره زیاته مهرباني. کاپیسا ته زو شیرنغر سره اړیکه نیولې ده چې د دې څه نظر لري، که پښتنه لري هغه ترې اورو. ډیره زیاته مهرباني شیرنغر، ستړي مې شیخ پروان ته بخیر راغلې.
الو، سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مننه،
سلامونه او احترامات تاسو ته استاد ملمت وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم.
ما سوال دغه دی، مثلا که دغه د افغانستان معارف کنه، که اخر دی نوی نوی چې ټول مثلا په ټول افغانستان کې یو قسم لباس هغه اسلامي لباس دی د ښځو لپاره، او په ټول افغانستان کې د معارف لپاره مثلا لباس ورته کوم شي دا به ډېر کاري مو دا سین په بعد ولاتو کې یو قسم لباس مختلف دی، بعد ولاتو کې بل قسم مثلا که دغه ټول یو قسم لباس اسلام ته کار کې برابر مثلا د ښځو لپاره ورته کوم شي، ان شاء الله چې ټول افغانستان به ان شاء الله باسواده او پښتو ووږي.
او اساس موضوع لیک بلې خواته زموږ په دې موضوع بیا هم خبرې کوو. د ظرفیت جوړول په موضوع خبرې مون کولې چې په خونځیو کې څومره ظرفیت موجود دی او دغه د حقیقتو لپاره باید څه لار چارو شي. که چیرې تاسو د معرفت په برخه کې کوی که تاسو نه نظر وورو. ښه، د شیرین هغه اړیکه شلیدلې ده، زموږ پوښتنه وانه خسته خو یو نظر وغه راکو. در نور دن کو تاسو ته مونږ د همدې موضوع په اړه د دوشنبه پر ورځ 2:30 بجې د ډرامې خبرېدو وروسته هم ویلو چې کولای شي راته 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیرې ته غږیز پیغامونه هم پریک دی. تاسو ډیر پیغامونه پریخي دي، خدا پیغامونه یا نیمګړي دي او یا ثبت شوی نه دي، په دې معنی تاسو اواز پکې نشته. نو یو ځل بیا داونه کوم کله هم چې تاسو د شمیرې ته اړیکه نیسئ، تاسو غږ په اتومات ډول ثبتېږي، تاسو سره خبرې نه کوي، ساس پیغام مونږ ته را رسیږي، پراتلونکي خبرونه کې ورڅخه استفاده کوو. نو درته منتظر یو، کولای شي 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیره تر ته غږیز پیغامونه پریږ دی، په دې موضوع چې ظرفیت څنګه جوړیږي په خونځیو او یا نورو ادارو کې تعبیز څه بد اغیز درلودلی شي، په دې ټول موضوعاتو باندې. سر محترم بیرته تاسو ته راځو. تاسو په دې برخه کې ځینې لیکنې هم کړې دي. کار اهل ته کار سپارل، اهل کار ته سپارل، ورته وړ کسان په وظیفو ګمارل، فکر کوئ چې په دوسې ادارو کې یا د افغانستان په اوسنۍ ټولنه کې دا موضوع څومره مراد شوی ده؟
کار اهل کار ته سپارل د کوم اړخ سره باید مطرح کی او ورته وګوري؟ موږ معمولا دغه بیان یا دغه جمله چې کار باید اهل کار ته وسپارل شي سیاسي معنی کوو. کله چې تاسو دا جمله سیاسي معنی کوي، معنی دا ده چې یعنی زما په حزب کې څوک یې اهل کار دی، نو خو دا داسې معنی کېږي اصلا په داسې یو ټولنه کې. دا باید اوس موږ یوسو هغه اکاډمیکو میدانونو ته چې هلته دا جمله معنی شي، هلته څه رقم معنی کېږي. هلته معنی دا ده چې د هرې برخې دپاره خپل تخصص موجود دی او په خپل تخصص باندې باید پرېښودل شي، استقلال ورکړل شي، تمرکز پرې باندې وشي، ځای ورته ورکړل شي، امکانات ورته ورکړل شي چې باید کار وکړي، فعالیت وکړي. موږ که یو څه ورکوو بیا بل څه ورته نشته. دا هماهنګي عمومي ټولو ادارو کې په دې برخه باندې نشته ده. تاسو په خپلو ادارو ستونزې چې واورئ، وایي چې موږ سره مثلا داخلي وزارت وایي چې موږ سره محیط زیست همکاري نه کوي، محیط زیست وایي چې موږ سره داخله همکاري نه کوي. د دغه نه همکارۍ یو وجه هم دا ده چې یا کار اهل کار ته نه ده سپار شوی، یا استقلال او کامل ازادي ورته نه ده ورکړل شوی.
مهرباني. یو اوریدونکی بل ما خلو د خبرونې وخت مرسته ده چې دی منتظر پات شوی. ابراهیم له زابل نه سره اړیکه نیولې. ډېر زیات په خیر راغلی. که په لنډو کې ستاسو نظر واورو او که پوښتنه لري هغه مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خبرونه ته بخیر راغلی. ستړي مشه مهرباني. بله، د ابراهیم اړیکه شلیدلې ده. بل اوریدونکو هم په لاین کې ده، اخاده د اړیکو هم شلیدلې ده. اوس بیرته تاسو ته راګرځو. دا چې ظرفیت جوړولو موضوعات باندې خبرې کوو، فکر کوئ چې په اطرافو کې په لرو پروتو سیمو کې لکه مخکې ډرامه کې هم چې ورته اشاره شوې وه، دا موضوعات له ښوونځیو نه شروع کیږي؟ ابتدا باید له څه شي نه وشي چې تر څو ټولنه اصلاح شوې وي، ظرفیت مراد شوی وي، جوړ شوی وي، وړتیاو ته اهمیت ورکړ شوی وي؟
ښه، اوس موږ د پورته نه چې دا قضیه کله ګورو، بله چاره نه لرو غیر له دې چې رسمي مراکزونه را شروع کړو. مثلا ښوونځي په سیمو کې رسمي مراکز دي، د هغه ځینې باید را شروع شي. دا ډېره معقوله هم ده، ولې ځینې کارونه باید هغه خپل سیمو پورې اړوند وشي. مثلا موږ دا کار د جومات نه هم را شروع کولی شو، دا کار موږ د کورنیو نه را شروع کولی شو. باور وکړئ کورنیو کې چې کوم ډول جوړښتونه منځ ته راځي او دا پاتې کېږي تر اخره پورې په افرادو کې، په دې نوو ځوانانو کې، هغه ډېر پایښت لري او هغه ډېر ثابت دي. که دغه ځینې شروع شي، مثلا د تبعیض په مقابل کې د ظرفیت د لوړولو لپاره داسې زمینې، معقول وضعیت، معقول برخورد، او هغه څه چې موږ په ټولنپوهنه کې ورته عقلانیت وایو، اجتماعي عقلانیت. اجتماعي عقلانیت باید دوه هغه ځایونه چې ما په دې تیرو او کې په څیړنه کړې وه، چې د مدرسې او د کورنۍ او محلونو کې زموږ کورنۍ، دا دوه هغه ځایونه دي چې دلته عقلانیت وده نه کوي. اجتماعي عقلانیت په بېلابېلو دلایلو باندې، چې هلته ډیالکتیکي تجربې، دغه متقابلې تجربې ډېرې ښې نشته ده، تکرار دی د ژوند ټول مسایل، اجازه نشته ده، ازادي نشته ده، د هر څوک خپل واقعي هویت نشي ویلی، څوک واقعي هویت د چا مني نه. د دغو مشکلاتو له مخې چې دغه ټول عرف پورې زموږ مربوط دي، د ظرفیتونو لپاره خنډ واقع دی. موږ زموږ کورنۍ دا کار کولی شي. کورنۍ لږ تر لږه ځینې عرفي ارزښتونه دغه مشران یا ځوانانو ته اجازه ورکړي چې را مات شي. دغه تر څو چې دغه را مات نه کوو نشو راوختی.
بل لږ مخکې موږ واورېدل ډرامه کې موضوع ته اشاره شوې وه. مین صرف دې ته کوشش کوي چې د سړیو ظرفیت لوړ شي او ښځې جریانه پاتې کوي، پرېږدي. فکر کوئ چې ظرفیت لوړولو کې باید ټولو خلکو ته یو ډول ونډه موجوده وي؟
دقیقا. یعنی دا خو د اغلب مخې د منطقه او د نن ورځې د علم او د اساساتو له مخې نه، د ګډ او سالم ژوند د اصولو له مخې همداسې دي. یعنی دا جنسیت فرهنګي مسله ده. موږ په فرهنګ کې دې ته بد ګورو، اصلا په طبیعي ډول سره جنسیت مسله نه ده. د ټولنپوهنې له نظره موږ ته چې مسله ده، موږ ته چې بد ښکاري، دا زموږ هغه لیدلوري پورې راګرځي چې موږ په عرف او په قبیله کې او په کور او په کورنۍ کې او په قومیت کې زده کړی دی.
حق ټول ته یو شی ده،
حق ټول ته یو شی ده. دا ډېره طبیعي معلومه ده.
ډېره زیاته مهرباني استاد محترم تاسو نه چې خبرونه کې را سره. خو د خبرونې وخت پای ته رسیږي. نور نشکول بس ته دوام ورکړو. اوردونکو نه مننه چې را سره وو. نورم کولای شي 0